کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام و نوروز مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12 ده چې د 2023 میلادي کال د می له 8 سره برابر ده. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د پنجشیر امنیه قمندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړې ده چې په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولي. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. د مقاومت د ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دی همداراز ادعا کوي چې د عبدالله خیل درۍ له طالبانو تصفیه کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ رادیو ته ویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایټالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نویو مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره کوي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبي کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیې، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه. طالبان وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې د دینی عالمانو مشورې لاختر وروسته بیا پیل شوې دي.
نزدی راتلونکی که باید دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علما او د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو لپاره محصلانو ته د وخت د تنظیم ستونزې پیدا شوي.
معمولا دا په هر ځکه ویم داسې چې هغه کوم کار چې کوي او ځان ته خپل مشخص کاری ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځان د کاری ټایم نه سي ټاکای.
د کندهار خلک د څخلو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزه لري. اقتصاد ضعیف دی، د واسه نه لري چې مثلا د 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ مثلا تنکار راوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړی. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شرعي حجاب اړوند د توضیح او تطبیق په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت غونډه لا هم روانه ده، خو په یو رسمي فرمان کې دوی د ښځو لپاره حجاب د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرح کې لیکل شوي د مسلمانو اصلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نه وي حجاب ګڼل کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل چې دوی هغه څه کوي چې اسلامي ورته وایي. هغه زیاته کړه چې تر هر څه مهم ورته اسلامي اصول او اسلامي نظریات دي، تر هر څه تیریدای شي خو د دې حکمونو نشي تیریدلی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی دی، خو دویم پړاو کې بیا چې د حجاب د تطبیق مرحله ده ګواښونه هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي، خو د حجاب د نه مراعت کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پېژندل کېږي سوراس من سزا ورکړي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوي هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي له دندو دې ګوښه کړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ښځو اړوند داسې یوه طرحه وړاندې کوي، بلکې له دې وړاندې هم د توصیو په نامه باندې په دندو او نورو چارو کې د طالبانو د ښځو لپاره ځانګړي موارد وړاندې کړي وو چې ډېر شمېر برخو کې تر نیوکو سره مخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموک راغله ازادي راډیو واوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلا مشورې بیا پیل شوي.
له ومنا تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، له دې نه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات، مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بیلیدو له کبله یې درسي ساعتونه ډیر شوي دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې په خوا یې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ دندې هم ترسره کولې.
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
هر شوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوه چې دې مسلې راسره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کوله او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه و.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دوی ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړې دی وایي د زده کړو او کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر، هر معمولا دا په هر ځای کې وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسي ټاکای، نو مشکل دا ده.
محصلین وایي د کار نه کولو تر څنګ بله جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتی دل دي چې له عملی دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته
وویل
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخستلو لپاره پیسې نه لري چې سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه موږ مسؤلینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولی دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤلین یې له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوې څېرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د مې میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اووریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اووریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 10 کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده سبا په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت پیل شي او دا تورنمنت به د روانې می د میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. قدرمنو اوریدونکو دا خبر په تفصیل سره د افغانستان او نړۍ د نورو موضوعاتو تر څنګ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. همداشه به د ازادي راډیو وپانه زما مخته پر کمپیوټر خلاصه ده او ځینې مهم عناوین تاسو ته لولم. ټاپ ستوري یا تر ټولو د سر خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې تیره میاشت په سلو کې یوازې 9 افغانانو یعنی په تیره مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې 9 افغانانو د خوړو لپاره کافي خواړه درلودل. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. په پنجشیر کې د طالبانو د مقاومت جبهې له لوري د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل. په لغمان کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې ترسره شوه او د طالبانو د ترانسپورت مسؤلینو د ایکو بخې د ایکو د نړیوال سازمان سره ناسته کړې. دا د ازادي راډیو د ویبپاڼې د ځینو عناوینو یادونه چې تاسو هم کولی شئ په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویبپاڼه دا مطلب وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څه باندې اویا ورځې وتلې. د دې موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. د دغه سازمان مشرې اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به عصمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه ده چې نن د ماسپښین په 2 بجو تر 3 بجو پورې د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تر شنه آسمان لاندې خپرېږي. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د زیانونو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت مسؤلینو د آیکون نړیوال سازمان سره ناسته کړې. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي، دغه آنلاین ناسته چې تیر ورځ ناوخته تر سره شوه، دوړو خو له افغانستانه د تیریدونکو الوتکو د پیل او منظم کېدو په اړه بحث کړی. وزارت وړاندې لیکلي، افغان پلاوی د آیکون نړیوال سازمان له چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې د پخوا په څیر عادي کړي. د وزارت په ټویټر باندې لیکل شوي چې په دې آنلاین ناسته کې د آیکون نړیوال سازمان غړو دوی ته د همکاري ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د نړۍ ډېر شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې هوایي اړیکې وځنډولې او ان تر دې چې د افغانستان له هوایي حریمو د الوتنو د تیرېدو برخه هم تر ډېره اغېزمنه شوه. په تېر حکومت کې به د افغانستان له هوایي حریمه د هرې بهرنۍ الوتکې د تیرېدو له امله 100 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ورتله. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په لغمان ولایت کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې د ترسره کېدو خبر ورکوي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یا د سروې د اختر په 4 پای ته ورسېد او د بند چارې به ډېر ژر په عملي بڼه پیل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې، د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. یاد وزارت دغه شانوی د وطن ګټو بند چې 10 متره لوړوالی لري، 10 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي او د 4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به هم ولري. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې په دې وروستیو کې موسمي سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني 25 پوله، یو ایرو څلور نوی افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سوللس افغانۍ اتویش پوله، یو سودریال دویش افغانۍ اتاتیا پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ اودیش پوله، زر هندي کلدار یو زر څلور افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتیا افغانۍ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د چاک د پاکو اوبو په برخه کې د کندهار د یو شمېر خلکو شکایت لرو، او همداراز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی کندهار. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له اتیا زره کورنیو څخه یوازې اته زره کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه غځېدلي دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډېره برخه یې ماشومان دي، له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلي سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډېر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي، او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچې سي، او د سیمې خلک مجبور سوي چې څو کیلومتره لیرې ولاړ سي او اوبه راوړي.
دغه خلک تقریبا اتیا فیصده د اوبو سره سخت ستونزې لري، چې اکثره د مخه مثلا برمې و هغه تلونه چې هغه مثلا وچې دي په تالو کې. تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسه نه لري چې مثلا د 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ مثلا تنکر راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیرې ځایو سره ځي دغه تنکیان صوبه وړي. دغه اوبه هم مشت بسنه نه کیده، چهار سونه شي باید دغه خیریه بنسټ دی کبل ورګان دي که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه اوبه راځي بیا به ته باندې دغه خلک ماته وایي چې دغه اوبه ول نه راولي، دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نهمه، دولسمه، دیارلسمه او پنځلسمه ناحیه د ښار هغه برخې دي چې د اوبو کچه پکښې ډېره ټیټه سوي، او خلک یې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د نهمې ناحیې اوسیدونکی سید اکبر وایي د اوبو نشتوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي، او غوښتنه کوي چې مسؤل چارواکي دي د اوبو ستونزه ور حل کړي.
یم دا د اوبو سره د انسانان د رپ عذاب دي چې تقریبا دلته د ډېر لری لری د اوبو خچنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان وره د خبره ځي خوراکون د بی پلاس کې اخیستی وي د ډېر لری لری ځوینه وروړي. داسې وخت می چې ولاته یو داسو د لمانځه ټیم وي د خبره سړی وره د لمانځه او د اوداسه ټیم وي الته الته وب نه وي وره د خدای کوم کوم وخت وره د سړی د لمانځه او د داسنه لپاسې در مشکل جوړ دي. او په دوه علاقه کې داسې تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بار دلته یو مسیاده خوراکي غاله لګوبه ورکی غچ بار پی مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ پله ور داس هغه نه لیدې ماشین وشای نه لیدې چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک دې د ستونزو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته. دوبوس
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې اتیا زره کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزه لري، چې له دې جملې دوی یوازې اته زره کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخه ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه یې زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، د کار عملا کار په شروع دی، او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو، او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په دا راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه هم شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه هم ماده انشاءالله په دا راتلونکي هفته کې به کار شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده، انشاءالله چې په دا راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې د اوبو کچه تر یو سلاتیا متر پورې رسیږي، چې په تیر یوه کال کې دغه کچه 9 متره نوره هم کښته سوې، چې له امله یې د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه په افغانستان کې پر شوزو د طالبانو لخوا د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرون لیکلي راپورونه وایي چې طالبانو په وروستي مورد کې په کابل او نور ولایتونو کې شوزو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکول درولې دي. د خبرونې په وینا د طالبانو چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن کومه اعلامیه نه ده ورکړې، خو محلي رسنیو ویلي چې طالبانو اړوندو ادارو ته د دې بندیز په اړه شفاهي سپارښتنه کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په هرات کې د ترافیکو مدیریت خبرې راخستې چې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ ته په شفاهي ډول سپارښتنه شوې چې شوزو ته د لایسنس ورکول ودرو. د خبرونې په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، ژمنه یې کړې وه چې د اسلام په حدودو کې به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هر څه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د ښځو پر تګ راتګ محدودیت دومره ټاکن ورکوونکی نه بریشي، ځکه طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د ښځو په وړاندې همدغسې چلند درلود. خبرونه وایي اوس ښځې له عامو ځایونو په منع کېدو دي، تعلیم نسي کولی او له اکثرو دولتي وظیفو لرې کړی سوي دي. د مقالې په دوام راغلي ښځې له محرم پرته په الوتکو کې سفر هم نسي کولی او تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز دا هم لیکلي چې دا ډول محدودیتونه یوازې په ښځو پورې منحصر نه دي، بلکې نارینه هم ورڅخه اغېزمن سوي. د ساري په ډول طالبانو له نارینه دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې چې ژیرې پرېږدي، کنه له دندو به وشړل سي. واشنگتن ټایمز خبرونې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په خپل تازه غنی کې پر دې لیکنه خبره کړې چې د نړۍ پام که څام په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړې ته اوښتي، خو د نړۍ په نورو برخو کې له دې جملې افغانستان کې باید پیچلي ګواښونه له پامه ونه غورځول سي. د لیکوال په باور باید افغانستان له یاده ونه باسو چې په تیر دوبی کې امریکا په ګډوډ حالت کې ورڅخه ووتله او دغه هیواد یې په یوه مات شوي تروریستي دولت بدل کړ. د واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام راغلي دا تحولات داسې مهال راغلل چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری لا هم آزاد ګرځي او په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یادایش خپل حضور پراخ کړی دی. د لیکوال په باور پر دې سربیره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د تریاکو د تولید هونده مرکز ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو د نشه یي موادو پر کار، تولید او کاروبار بندیز لګولی، خو دا اعلان په وروستیو کې سوی دی. په لیکنې کې دغه راز راغلي افغانستان نن سبا د خوړو، اوبو او برېښنا له سخت کموالي سره مخامخ دی. تعلیمي سیستم او د روغتیایي څارنې میکانیزم یې هم له ماتې سره مخامخ دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه طالبان القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته په خپل قلمرو کې د پناه ورکولو اوږده سابقه لري. د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول سي او دوی هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلفې شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړې دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک سوی. زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریکي.
میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یوه جی بي 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو شاید د ډیر واس په ورسیږي او د ډیر واس نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه د لرې د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډیر ځنډ اخلاص وي او بل د اطرافو کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کېږي د بیسیم نمایندګۍ مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید چې دغه خبرې ته ډېر متوجه اوسي او د ولس ستونزې ورحل کړي.
د هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پنجشیر د امنیت قمندان د مقاومت جبهې هغه هدایت کړی ده چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنجشیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي د سیخکاری چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی وشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونه هم یخصه شوي. هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه یخصه شوي او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دا د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نسي.
پنځه کوټې مالو مالو الله اړور ندار بدر خاورې په سر شوم ماشومان مې چېرې درنه کېږي دی شم نشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارې دوه ماشومان موسم کور کې هم خاوندې ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه چېرې داسې پیغام روان یې
انجي صاحب
د کوزی الکانو ډیر پتنګ کړم پته به یو وشتلم مام په دې پوزيتي کا ورځولا.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګر وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلي دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند فرمان یوه میاشت پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګر په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلي چې د افغانستان بزګران ساړه ژبې او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتونو کې تر اوسه هغه اول کښتونه هم نه دي اخیستل شوي، هغه علاقې یخې دي لکه بدخشان کې اوس هغه اول کښتونه نه دي اخیستل شوي او بعضې نور داسې ولایتونو کې چې هوا یخې دي، نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی سي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل سي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هیچ چا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rfer.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. له دې معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسم الله دیش کله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په هیروینو معتاد شو. د ازادۍ راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې روغتون تړلو د دې هیلې له خاورو سره خاورې کړې.
موږ ټول هیله لرو چې درملنه مو وسي. ټول هلکان هوښیاران دي او آن دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونونه یې ویلي دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس راتیر کړي او راته ووایي چې وروره پلاره یا نیکه راسئ چې درملنه مو وکړم.
دوه دېرش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نوخا کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي.
همدا اوس مې سر ډیر درد کوي. موږ معتادان د سړکونو پر غاړه په هدیرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شیان راټولوو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر 3 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1995 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمری حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي.
اگر در صورتی که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخته تر رسیدو څه موده وروسته له 3 میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له 3 میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشې موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پپیزه کلاس کې ویشل شوی دی تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشه گیری دی. دا خلک معمولا وړ یوازې پاتسي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده. دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستی که دیر شکایت کی په دې کې کانګ دیر شته، یعنی استفراغات دیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک کې په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خولې له لحاظ استفاده کی، او درېم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې، په دغو کې کوم یو ډېر ضرري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دیر
کې. پر دغه لنډمهاله زیانونو راته رڼا واچوي شي، لنډمهاله زیانونه څه دي؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري، چې خوب لمن زوړي، سری کم اشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه، په ما خو هیڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري، ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنې دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي، د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه ده، یا پزې مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي شو، نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی، دا یم تفریح مراله دي ته موجب په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې، یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره متعدد سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمن زوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدهشته نخامه پنامه یادیږي، پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی، داغی نه دو دانه یو الیچ و افستش ده. دا هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې دوا تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مشدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي، نه سکه چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تاریاکو نشه معتاد ته ژور خپګان پیدا کوي.
آیا پوهیدل چې معتادین څنګه د نشه موادو له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په هکله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایقو ټولو هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یا یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوشي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو وشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانې او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بله ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاري وستنی ویني. دا نو خود هغه ښایي چې دا نو بل توکي هم استعمالوي، مخدره توکو استعمالوي. او بله مهمه خبره ده چې خپله مریض پوهوي د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوهوي چې هغوی استعمال و نکي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 نیمه منځنۍ څپو خپريږي او اوس ته خاطرې واردې. د ننګرهار ولایت زرمینه له 100 کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولي ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاد سوه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشې باندې خو داسې اخته شوم چې اول خو مورور پوډرې وو، کومه ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو، بیا دلته چې واده مو وکړې ده خو اطرافو هاپین پیدا کېدلو تاریک. بس هم ډېر استفاده مونه دینه کول خاوند مکوله دی، خو په اخته و بې دغې نه سویسته نور نه کېدله. زما هم تاریک شروع کړله، تاریک مې شروع کړ، یو نیستي نهداري راباندې ډېره دله. هېڅ شی هم په کوټه کې نه وله، نه مزر پو نه مکاسه وه. بس غیر همدغه ما به ویل م په کته هاپین واچو موسم لم دا خاونه مده پلاستیک یو شین بیا راجما کړ د بچو م بچار سمره غول ټوټه راوړه ما وی وړل کرا رل تم بچی متری تا وروړه خرڅ مخړه بس پدې باندې ما ځان ته یو خړه غوند شین ما پودر دی ما غم براو خسل قرار بو ته ناس ما چل ما د غنه شروع کړی د سخت نم شروع کړی دی ما د سینې دی شروع کړی چې یو مستای نه ما شروع کړی دی زه د سی بیچاره يم چې ما دی 2 روپۍ دره کور کینه لګیږي بي خي د سیم لکه لیوانی په شانت زګ کینم ټول ورځ ما سوچو فکر ته اټس نه پویږم ځان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده. ګره به سماچار سومه پوډر وم هغه سره م سوچ دی هیڅ نور نه پوهېږم لکه لیوانی په شان دی. نه د کور نه د زندګي نه د حال نه د مال کور لاړو تبا شاه دی نانی خو سپیری دي. بس چې دغه عمل مو شروع کړه بس هر نه د یاد نور ووتله. پنځه کوټي مالو مالو الاړو نه در بدر خوري په سر شومه ماشومان مې چېرته نه کېږي د هېڅ شی منشته غیر خدای مشته دی. او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکاري دوه ماشومان موسم کور کې ومه خاونې ماشوم مریضان دي پراته دي کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانې ما باندې آباد کور وران دی. بس زه د مجبورۍ نه چې دی بس دا عمل کوم. ډېر مجبوره یم، داسې مجبوره یم چې لار بر وګورم څلور دیوالونه د هغې 2000 روپۍ ته زه ایران شمه بیا هم د بچي لار بر شي دی باندې څه کوه دي تم نشه باندې راغللی سبا ته موږ هم پی راځو. ما او ته مې دې دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه. بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو سکوم نور قرار سر کېږدم او ګنګ سو داسې پوهېږم. خو یو ناڅاپه چې زړه مې راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته. بس همغې ته کېنه سوچ مې غلط شي کنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذم چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال یې تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې زرک وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یو ولې تر ګریوان نیولی، د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم. خدای پار دی مم ولی څه بد می در سره کړی دي؟ تاسې ودرېږئ، زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیږه مو سرونه در مات نه کړم، نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر ښه چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیره چمالی په تیګه وویشته.
والکا ودرېږه، چیرې داسې پیغام روان یې؟
آجي صاحب، د کوڅې هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیګو یې وویشتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه، خدای دې کور ته در سره ځومه.
درځه درځه مخکې شه. حاجي صاحب زوی د موټر کې خره ماته کړه، دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجي صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کې خره ماته کړه، خو
خو ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګور حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدا کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب که، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجي صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجي صاحب
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر دې
کور دې آباد. تاسو مننه
وروره، کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانخیستو. دایم غریب دی او زوی مهغسې محتاط دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.